په کابل کې د مازدیګر 4 بجې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صفی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو چې هیله یې ښودلې د طالبانو سره د سولې هوکړه به د افغانستان تر ولسمشرۍ انتخاباتو مخکې ترسره سي، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه کړې ده. بلخوا د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا څرګندونې به هم واوري چې د ولسمشرۍ مڼې لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتو کېدو یې هرکلی کړی دی. دا او نور راپورونه به وروسته واورو، خو لمړی رضوان مراد د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي وروستیو هڅو د افغانستان د سولې په اړه هیلې زیاتې کړي دي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د جمهوري ریاست لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل له مسودې هرکلی کوي، او د اروپایي ټولنې د بهرنیو خدماتو ادارې خبرداري ورکړې ده چې د روسیې او چین د استخباراتو سلګونه جاسوسان په بروکسل کې فعالیت کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو په افغانستان کې د سولې لپاره هیلې زیاتې کړې دي. د سولې د شورا ویاند سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې خلیلزاد پرون په متحده ایالاتو کې ویلي دي چې هیله من دی د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. بل لور ته د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي له طالبانو سره د سولې موافقه باید هر اړخیزه وي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د جمهوري ریاست لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې چمتووالی هرکلی کوي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې د انتخاباتو د قانون د نیمګړتیاو لرې کول مثبت ګام دی.
استقبال میکنیم به خاطر ازی که پیش ازی که ما به طرف انتخابات جمهوری
دی ویل دی تر هیزه که هر کلی که چی ده ولسمشری تر انتخاباتو مخ که باید حق نیمگرتیاوی او ستونزی حل شیشه ده انتخاباتو پا قانون که دی ده حکومت لخوا پا برابر شوی تر حکی مثبت تکی موجود دی، خو ده تر حلا نورو بحثونو تا ارتیا لری. نوموړي وویل د حکومت لخوا په وړاندې شوې طرحه کې د ټولو سیاسي ګوندونو پر انتخاباتو د څار د بنسټونو او مدني ټولنو پیشنهادونه په پام کې نیول شوي او په دې برخه کې کومه اندېښنه نشته. بل لور ته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي که څه هم د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل طرحه له دوی سره نه ده شریکه شوې، خو دا کمیسون په انتخاباتي نظام کې د هر ډول اصلاحاتو هرکلی کوي. د فاریاب محلي مقامات وی په 13 ساعتونو کې په دې ولایت کې د 2 جنایي جرمونو مخه نیولې ده. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل پولیسو د دې ولایت هوایي ډګر ته نږدې یو ځای پر ځای شوی ماین کشف او خونسا کړی، او پرون یې د سړي تښتونکو یو 15 کسیزه ډله نیولې ده. ښاغلی یورش ویلي چې له دې سړي تښتونکو څخه یو 3 میاشتنی ماشوم چې په مرکز میمنه کې اختطاف کړی و ژغورلی دی. دا نوموړي په وینا په نیول شو سړي تښتونکو کې 4 ښځې او 1 سړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو خدماتو ادارې خبرداري ورکړې ده چې د روسیې او چین د استخباراتو سلګونه جاسوسان په بروکسل کې فعالیت کوي. د جرمني ویلت ام زونتک ورسپانې د اروپایي ډیپلوماټانو په حواله ویلي دي چې د دوی د اټکل له مخې له 200 تر 2500 پورې روسي او چینایي جاسوسان په بروکسل کې دي. په راپور کې ویل شوي چې اروپایي ډیپلوماټانو او فعالانو ته سپارښتنه شوې ده چې په بروکسل کې د ستک په نوم له مشهور رستورانت، قهوهخانو او د اروپا د کمیسون د مرکزي دفتر له ودانۍ څخه ځانونه لرې وساتي. د راپور له مخې روسي او چینایي جاسوسان زیاتره په بروکسل کې د خپلو هیوادونو له سفارتونو او سوداګریزو مؤسساتو څخه فعالیت کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په مرکز هانوی کې وګوري. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل زما استازي تازه له شمالي کوریا ستنه شوي دي او دوی ډېرې ګټورې خبرې لرلې. دوی د کیم جونګ اون د غونډې د وخت پر سر موافقې ته رسېدلې دي. ټرمپ زیاتوي چې دی به د فبروري په 20مه او 28مه هانوی ته لاړ شي. دغه دواړو مشرانو تر دې مخکې د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره کتلي وو او پر دې غږېدلي وو چې څرنګه کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاک شي. او د کاناډا یوې محکمې الکساندر بیسونیت د شپږو کسانو د وژلو په تور په څلوېښت کاله بند محکوم کړ. د 29 کلن کاناډایي د 2018 کال د جنوري په 29 نیټه د کاناډا په کیوبک ښار کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې وې. د محکمې قاضي فرانسیس هوت پرون وویل بیسونیت دا کسان د دې لپاره وژلي وو چې ده له مسلمانانو کرکه لرله. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو دا برید تروریستي برید ګڼلی او غندلی و.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند وایي تر انتخاباتو دمخه له طالبانو سره د سولې د هوکړې په اړه د زلمي خلیلزاد وروستۍ څرګندونې هیله بخښونکې دي.
ما از هر تلاش هماهنگ استقبال میکنیم و کارهایی هم که پیش میره توسط جناب دکتر سلیمان خلیلزاد و نمایندگی ایالات متحده آمریکا در هماهنگی با ما هست.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي که د انتخاباتو نیټه ونه ځنډول سي ستونزمن به وي چې د افغانستان تر ولسمشریزو انتخاباتو پورې له طالبانو سره د سولې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي:
مذاکرات د امریکا او د طالبانو پیشرفت ډیر دی، مګر د هغې عملي کول به چې تر څو افغان دولت پکښې کې داخل نه شي زه فکر کوم یو نوه ناممکن خبره ده.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا د ولسمشر ماڼۍ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتو کېدو هرکلی کوي. د دغې ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید:
ډېر شکه چې د ستاینې وړ ده، ځکه چې په قانون کې ډېرې ستونزې او نیمګړتیاوې موجود دي، اما په کومه طرحه چې جوړه شوې په طرحه کې ډېری دغه ستونزې په پام کې نیول شوي او تقریبا اندېښنو ته ځواب ویل شوی ده.
دوستانو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سئ: حقیقت څه دی، او د ځوانانو لپاره اونیز پروګرام تندې څنګې. دا خبرونه مو تر 15 بجو ده. د افغانستان د سولې په اړه د زلمي خلیلزاد وروستیو څرګندونو د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد په امریکا کې ویلي هیله من دی چې طالبانو سره د سولې هوکړه د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې ترسره سي. د سولې د عالي شورا ویاند سید احسان طاهري نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم غواړي چې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د طالبانو سره د سولې هوکړه باید هر اړخیزه وي. اجمل تورمن په دې اړه تفصیل راکوي.
د زلمی خلیلزاد د دې تازه څرګندونو وروسته چې هڅه کیږي په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو دمخه له طالبانو سره د سولې هوکړه وشي، د سولې عالي شوراوی په عمل کې د دغو خبرو د پلي کېدو غوښتونکي دي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهري د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي هڅې د قدر وړ دي، او دوی هم هیله من دي چې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې مخامخ خبرې پیل شي. موږ له هرې همغږې هڅې ملاتړ کوو، او کومې هڅې چې د امریکا په استازیتوب د زلمي خلیلزاد لخوا روانې دي موږ سره همغږې دي. موږ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره د سولې د خبرو د پیل لپاره چې پریکړه کوونکي به وي هیڅ فرصت او ممکنه لاره له لاسه نه ورکوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي هیله من دی چې طالبانو سره د سولې هوکړه په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه ترسره شي. خاغلی خلیلزاد ویلي چې د سولې هوکړه به د سرطان د 29 نیټې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د خطر سره کېدو او د غشان په دغو انتخاباتو کې د یادې ډلې د ګډون لپاره زمینه برابره کړي. خاغلی خلیلزاد د غشان ویلي چې دوی ژر تر ژره په افغانستان کې د اوربند غوښتونکي دي، خو په خبره یې طالبان یې پلوي نه دي، ځکه دوی غواړي له دې د وسیلې په توګه کار واخلي. ټاکل شوی چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ راتلونکي پړاو خبرې چې ډېری هیلې هم ورپورې تړلې دي تر راتلونکو دوه اونیو پورې په قطر کې پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي په افغانستان کې ټولې خواوې د سولې غوښتونکي دي، خو نوموړی ټینګار کوي چې طالبانو سره د سولې هوکړه باید هر اړخیزه وي. هیله من یم چې د ښاغلي خلیلزاد خبرې د ټولو خواوو قناعت خپل کړي او ورنه ملاتړ کوو. هیله من یم چې خدای مکړه داسې کار ونه شي چې هوکړه ډیره سطحي او د ټولو اړخونو له په پام کې نیولو پرته ترسره شي او په راتلونکي کې نورې ستونزې پیدا کړي. طالبانو مخکې تر دې له حکومت سره خبرې رد کړي او دا موضوع تر اوسه پورې د سولې د پروسې په وړاندې لوی خنډ ګڼل کیږي. خو ښاغلی خلیلزاد چې تر اوسه یې په څوزلي د امریکا په استازیتوب له طالبانو سره خبرې کړي وایي داسې ښکاري چې طالبان د څو اړخونو په حضور کې حکومت سره د خبرو لپاره غاړه کیږدي.
دستانه د سولې د علي شورا د ویان څرګندونې واورېدلې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي چې که د انتخاباتو نیټه ونه ځنډول سي ستونزمنه به وي چې د افغانستان تر ولسمشریزو انتخاباتو پورې له طالبانو سره د سولې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي دا خبره ازادي راډیو ته کړې ده. له ښاغلي اعظمي سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې چې په ګډه به یې وورو.
زه فکر کوم چې دا ډېر ستونزمنه وي که نه ممکنه نه اوسېږي، په خاطر د دې چې مذاکرات د امریکا او د طالبانو چې کوم روان دي د هغې پیشرفت ډېر دی، هغه په تیزۍ سره روان دي، مګر د هغې عملي کول به چې تر څو افغان دولت په خشي کې داخل نه شي زه فکر کوم یو نوه ناممکن خبره ده، او تر څو چې د افغانستان دولت په خشي کې داخلي زه فکر کوم دا وخت چې موږ لرو دا کافی نه دی. اگر چې داسې اوازې دي چې د انتخابات په لا هم ځنډېږي، نو که چیرې انتخابات وځنډېږي یو شپږ میاشتې نور وخت دی، فکر کوم په هغه وخت کې سرات دی، مګر په اوسني مهال ویش کې چې کوم روان دی زه فکر نه کوم چې دا سولې خبرې دي کامیاب اوسېږي او یا نتیجې ته سره ورسېږي.
یوه بله خبره ده ښاغلی اعظمي چې هغه اوس خو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه هم شوې ده، تقریبا اتلسو کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. اوس که مثلا یو هوکړې ته رسېږي د سولې برخه کې دغه دواړه لوري، نو بیا څنګه مثلا په همدغو کسانو څخه به دوی ملاتړ اعلانوي په رای ورکولو کې به یواځ داخلېږي او که نه بیا د سره به مثلا سیستم د نوملیکنې دا هر څه بیا د سره کوي؟ فکر نه کوي دا به ډېر وخت ونیسي، ډېر به وغځېږي وخت؟
زما په ګمان زما باور زه فکر نه کوم چې طالب دې راشي او په دغه انتخاباتو کې د یا خپل نامزاد وړاندې کړي که اجازه هم ورکول شي چې تاسې خپل یو کاندید انتخاب کړي هغه اعلان کړي او یا هم یا کم د کم کاندید نه حمایت وکړي. زه فکر نه کوم چې دا دې ممکن اوسېږي. طالبان ته طالبان دا وایي چې راتلونکی سیاسي نظام چې جوړېږي موږ د هغې باید د جوړولو کې یو برخه اوسېږو، دا نه یې چې یو سیاسي نظام دی موجود اوسېږي موږ د راسو په حق کې فقط یو برخه واخلو. نو په دغه ته پکتو زما بیره هم دا ده چې دغه یو په دا اوسني ساختار کې یا اوسني انتخابات چې په پلان کې دي د دې سره او سولې مسله چې کله راولې نو دا دواړه په ټکر کې دي، یا په سوله راځي یا په انتخابات کېږي. که سوله راسي بیا دا انتخابات زه فکر نه کوم چې ممکن دي اوسېږي.
ستاسو په نظر باندې ښاغلی اعظمي کوم یو ډېر مهم دي، په خپل وخت انتخابات او که نه سوله او انتخاباتو په ځان سره ترسره کېدل؟
زه فکر کوم چې دا باید د څو اړخ څخه وڅېړل شي. که د افغان دولت نه د طرف د افغان دولت د نظر ورته وکتل شي، دولت ته تر ټولو زیات انتخابات مهم دي، یعنی که په فیصدي کې واچوي د انتخاباتو اول کېدل امکانات تر دې ډېر چې اول سولو یا موقت اداره دي. که امریکا ته وګوري، امریکا بیا خپل د دین خپل برداشت لري چې نه اول موږ ته سوله مهمه ده، بیا انتخاباتو. په همدغه خلیزات ډېره هڅه کوي چې وایي چې باید انتخاباتو یا نه مخکې موږ باید یو سول ته ورسېږو، تر څو پورې که چیرې انتخابات وسي بیا دا جنګ پنځه کاله نور دوام لري، چونچې طالب د نوي دولت سره د نوي حکومت سره بیا مذاکرات نه کوي. نو دا استدلال دا دی که انتخابات وسي دا په دې معنی ده چې جنګ پنځه کاله نور غځېږي. نو امریکا ټول دغه دا دی چې باید هڅه دا ده چې انتخابات نه مخکې دغه وشي. طالب بیا یو ډېر جلا او بېله مفکوره لري، هغه په دې انتخاباتو باندې کاملا باور نه لري، او که چېرې رام شي دا انتخابات به بیا نه کېږي. د هغې ماډل د هغې طرحه
د سیاسي نظام لپاره کاملا متفاوته ده.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو بیا هم د همدې سولې پر موضوع پاتې کېږو. د امریکا متحده ایالات او روسیا په جلا ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د روانو خبرو ملاتړ کوي. د دې دلایل څه دي او دا ګامونه څه پایلې لرلی سي؟ د ازادي راډیو د خبر څانګې تحلیل مطلب رضوان مراد وړاندې کوي.
کله یوې خوا د سولې د خبرو له لارې د افغانستان د اوږدې جګړې پای ته رسېدل تر بل هر وخت نږدې ښکاري، بل لورته بیا د دې احتمال هم شته چې په دې برخه کې متضادې اجنډاوې به د افغانستان د سولې پروسه منحرفه کړي. په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې امریکا او روسیا چې دوه زاړه سیالان دي، د افغانستان د سولې لپاره د خبرو اترو له دوو جلا بهیرونو ملاتړ کوي، هغه څه چې وضعیت یې پیچلی کړی دی. طالبانو د تیرې جنوري میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. وروسته بیا طالب استازو د شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ په مسکو کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ له شاوخوا څلوېښتو افغان سیاستوالو سره غونډه وکړه. د افغانستان په اړه د سولې د خبرو اترو په دې دواړو غونډو کې افغان حکومت ونډه نه درلوده. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې له هر ډول خبرو انکار کړی دی. پوښتنه دا ده چې ولې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او روسیې لخوا د خبرو او غونډو دوه جلا پروسې پر مخ وړل کېږي؟ د سیاسي چارو کتونکي په دې باور دي چې روسیه غواړي د متحده ایالاتو په ملاتړ د افغانستان د سولې پروسه له ستونزو سره مخ کړي. د افغانستان د څېړونکو د شبکې یو غړي توماس روتک ویلي، د روسیې په ملاتړ خبرې ترې تر ډیره له امریکا سره د مسکو په سیالۍ پورې تړلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د فبروري په څلورمه نیټه امریکا تورنه کړه چې له طالبانو سره د سولې پروسه په ځان پورې منحصره کړې ده او د هغه په وینا دا خبرې اترې په پټه ترسره کیږي چې د سیمې هیوادونه پرې خبر نشي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه هارون میر ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوه جبهو کې د سولې خبرې کول اصلا د طالبانو ستراتیژي ده. پوښتنه دا ده چې په جلا ډول د افغانستان د سولې د خبرو اترو پایلې به څه وي؟ کتونکي وایي یو پایله باید د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون د افغان سیاستوالو ترمنځ د اختلافاتو زیاتېدل وي. توماس ریته وایي روسیا د افغان سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي نه بلکې د هغوی ترمنځ د تفرقې اچولو په لټه کې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم له دې کبله چې حکومت یې د امریکا په ملاتړ او د روسیې لخوا د افغانستان د سولې له خبرو اترو بهر پاتې دی په غوسه دی. د ولسمشر غنی دفتر د افغانستان د سولې په اړه د مسکو پر غونډه انتقاد کړی دی او په هغې کې ګډون کوونکي افغان سیاستوال تورن کړي دي چې د واک د لاسته راوړلو په لټه کې دي. په روانو خبرو اترو کې څوک ګټونکی او څوک بایلونکی دی؟ د بحران د نړیوال سازمان سلاکار او د افغانستان څېړونکي ګرایم سمیت په دې باور دی چې هیڅوک ګټونکی او بایلونکی نه دی، ځکه په پای کې به د دې خبرو ګټه ټولو ته رسیږي. افغان حکومت چې تر دې مهاله له دې خبرو اترو بهر پاتې شوی دی، ښایي فکر وکړي چې لوی بایلونکی دی. خو کتونکی هارون میر وایي د حکومت تر څنګ هغه سیاستوال چې د اساسي قانون پر اساس یې د افغانستان له 13 کلن بهیر دفاع کړې ده، فکر کوي بایلونکی دی. په همدې حال کې په سیمه کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف ووټل ویلي دي چې افغان حکومت باید د افغانستان د سولې په هر ډول خبرو کې شامل وي. دغه راز د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ولسمشر غنی سره په خپل وروستي تلیفوني تماس کې ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې د سولې تر ټینګښت پورې به امریکا د افغان حکومت تر څنګ وي.
د مدني ټولنې یو شمېر مسؤلان او ښځینه فعالانې له حکومت څخه غواړي چې د سولې په پروسه کې برخه ورکړل سي او نظرونه یې په پام کې ونیول سي. د مدني ټولنو د ښځو د سیمه ییزې شبکې او د ښځو د حق غوښتنې کاري ډلو نن په یوې خبري غونډې کې خبرې کولې. دوی د سولې په پروسه کې د مدني ټولنو او ښځو رول کمرنګ وباله او ویل چې ورته پام نه دی سوی. فیروزه عزیزی راپور کوي.
د مدني ټولنو د ښځو د سیمه ییزو شبکې او د ښځو د حق غوښتنې کاري ډله د حکومت لخوا خلکو سره د سولې د غونډو د جزئیات په شریکولو ټینګار کوي او په یاد پروسه کې خپل فعال حضور غواړي. د دغې کاري ډلې یوې غړي همایرا ثاقب د شمې په ورځ سوله د خلکو د مشارکت د ارزښتونو په خوندیتوب سره په نوم جوړې شوې غونډې ته ګډه اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې راغلي.
د ته په پام سره چې مخکې د دې د سولې په اړه غونډو کې د مدني ټولنو او ښځو استازو فعال حضور نه درلود او هیڅ ډول معاملې له دوی سره نه دي شریکې شوي، نو ځکه د سولې په پروسه کې د خلکو د رښتینو استازو او مدني ټولنو په ځانګړي ډول د ښځو کمزوری نقش د مدني ټولنو ښځو او بشري حقونو د فعالانو د اندېښنې وړ موضوع ده. د ښځو د حق غوښتنې د کمیټې مسؤلې زرقا یفتلي په دغې ناسته کې له حکومت، نړیوالې ټولنې او د جګړې لښکې لخوا وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي او د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف پرې معاملې ونشي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت زیاتې تودې شوې او د افغان حکومت تر څنګ د سیمې او نړۍ یو شمېر هېوادونه هم په دې برخه کې هڅې کوي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د ښځو د چارو فعالانې د سولې په پروسه کې د دوی د کمرنګې ونډې په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې برخه کې د خپل رول د زیاتېدو غوښتونکي دي، بلکې له دې وړاندې هم ورته اندېښنې ښودل شوي دي. له دې سره د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې اړوند خبرو کې حکومت د هېواد له بېلابېلو قشرونو سره سلا مشورې کړې او د مدني ټولنې او د ښځو ونډه هم له پامه نه ده غورځول شوې. د دغه ریاست ویان فریدون خوزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو او مدني ټولنو او د ټولنې د ټولو اقشارو نقش او ونډه او نظریات زموږ لپاره مهم دي. موږ متحد یو چې د دوی ونډه او نظریات په پام کې ونیول شي، هم د مذاکره کوونکي ټیم او هم د عالي مشورتي بورډ کې د سولې په اړه جوړ شوی دی. د ښځو ونډه هلته شته، حتی د مدني ټولنو د ښځو د ټولنو
دا په داسې حال کې ده چې د ښځو چارو یو شمېر فعالانو په کابل کې په یوه بېله غونډه کې د سولې په پروسه کې د ښځو له کمرنګې ونډې اندېښنه ښوولې او ټینګار یې کړی چې حکومت دې تر هغه طالبانو ته سیاسي مشروعیت نه ورکوي چې خپلې وسلې پر ځمکه ایښې نه وي. د افغانستان مدني ټولنې او ښځینه فعالین ټینګار کوي چې د افغانستان د یوې نیمې لسیزې د لاسته راوړنو تضمین د سولې په مذاکراتو کې د مدني ټولنې او د ښځو په فعال او تصمیم نیونکي حضور سره به شونی شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس په ورسره د افغانستان انتخاباتو ته د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا د ولسمشري ماڼۍ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتو کېدو هرکلی کوي. د دغې ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې تر ولسمشریزو انتخاباتو د مخه د ټاکنو په قانون کې د موجودو ستونزو او نیمګړتیاو له منځه وړل یو مثبت او ګټور ګام دی. په دې اړه تفصیل وسله سال راکوي.
د افغانستان له انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې د چمتووالي په اړه وایي که د انتخاباتو قانون له تعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو، سیاسي اړخونو او حکومت لخوا تر پښو لاندې نه شي، راتلونکي ولسمشرې ټاکنې به رڼې ترسره شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتووالي ملاتړ کوي او وایي چې له انتخاباتو وړاندې د انتخاباتو په قانون کې د شته او نیمګړتیاو او ستونزو له منځه وړل په انتخاباتي نظام کې د اصلاح لپاره یو مثبت او ګټور ګام دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل،
حکومت له خوانه دغه ټاکره د قانون د اصلاحاتو په اړه باندې په پام کې نیول شوی دي. بېله شکه چې د ستاینه وړ ده ځکه چې په قانون کې ډېرې ستونزې او نیمګړتیاوې موجود دي، اما په کومه طرحه چې جوړه شوې په طرحه کې ډېری دغه ستونزې په پام کې نیول شوي او تقریبا اندېښنو ته ځواب ویل شوی ده.
ښاغلی رشید د اندېښنو ته په ځواب کې چې ښایي حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په ټاکلو کې خلاص مټ ولري وایي په نوې طرحه کې د ټولو سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او له انتخاباتو د سار بنسټونو نظرونه اخیستل شوي او په دې برخه کې کوم اندېښنه وجود نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې تېره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه په یو مشورتي ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه چمتو شوې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې د دغې طرحې په څرنګوالي د کاندیدانو، د دوی د استازو او سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ له مشورو وروسته پرېکړه په دې وشوه چې د یوې تخنیکي کمیټې له جوړولو وروسته دا مسوده تر راتلونکو دوو ورځو پورې بشپړه شي. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه شان ویلي چې دغه طرحه به د ولسمشر د تقنیني فرمان پر بنسټ د اجرا وړ وګرځي. کړي. په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع وروسته له هغه توده شوه چې د ولسي جرګې انتخابات له ګڼو ستونزو او نیمګړتیاو سره ترسره شول. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست وایي که څه هم د انتخاباتو د قانون د تعدیل مسوده له دوی سره نه ده شریکه شوې، خو دوی په انتخاباتي نظام کې د هر ډول اصلاحاتو هرکلی کوي.
هر هغه اقدام چې په ټاکنیز نظام د ولسی جرګې کې ښه مدیریت او ښه انسجام رامنځته کول چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه اقدام سای او استقبال کوي، مګر کوم مقدماتي خبرې او همدارنګه د مسودې په مورد کې د تعدیل د قانون د انتخاباتو چې خبرې سوي دي چې د ټاکنو د قانون په مورد کې په ریاستي جمهوریت کې بدبختانه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمي په جریان کې نه دی.
ښاغلی حق پرستوایی خو به دا و چې د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل د مسودې په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظریات هم اخیستل شوی وای. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویان سمیم عارف ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په مسوده کې د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د ټولو خواو نظریات په پام کې نیول شوې دي. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
اوس په کونړ ته ورسو. په کونړ کې دینی عالمان وایي چې په دې ولایت کې د دینی مدرسو له زیاتوالي سره پاکستان ته د دینی زده کړو د ترلاسه کولو لپاره د ځوانانو تګ ډیر کم سوی دی. دوی وایي له همدې سره په کونړ کې امنیت هم نسبي ښه سوی دی. د دې موضوع تفصیل روحالله انوري راکوي.
په کونړ کې دینی عالمان او د مدرسو استادان وایي پخوا به د دوی بچیان او د دینی علومو زده کوونکي پاکستان ته تلل. هلته به ورته په یو شمیر مدرسو کې د دینی علومو د تدریس ترڅنګ نظامي او د افغانستان خلاف زده کړې هم ورکول کېدی. اوس چې په خپل وطن کې دینی مدرسې جوړې شوي، طالب العلمان په همدې مدرسو کې زده کړې کوي او ستره ستونزه هواره شوې ده. مولوی عبدالرزاق او قاری محمد علي جوهر وایي
کومه مدارس چې په افغانستان کې جوړ شوی دي او دې طلبه شاګردان جذب کړی دي، دې ډیر فائدې او ډیر ګټور مونږ ته تمام شوی دي. یو خدا چې طالبان د سفر او د لری دغه سفرونو بچو په خپل علاقه کې په خپل ساحه کې الله پاک دا نعمت ور نصیب کړي چې کله په یو ملک کې مدارس جوړي الله پاک په هغه باندې رحم کوي او فضل کوي، ځکه دا د الله نعمت چلته دین بیانېږي.
دا چې مخکې مشکلات ډېر وو، زمونږ طالب علمان به شاوخوا ګاونډیو هیوادونو ته تلل، هلته به زده کړې کولې، مختلف نظریاتو سره روزل کېدل او خپل نظریات به له ځان سره راوړل. او اوس د شکر ځای دی چې زمونږ په خپل وطن کې دینی مدرسې شته دي، مکتبونه شته دي، پوهنتونونه شته دي، او زمونږ ځوانان په یو دینی او اسلامي نظریه په خپل وطن کې روزل کېږي.
ځوانو امان الله دې د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي ما چې دلته د حکومت چې دی او دغه په خلاف چې کوم منفي تبلیغات کېږي، د هغوی دایینې چې دغه تبلیغات تقریبا په سلو کې به 80% خطای، نو ډېر زیات تحصیل لري او خلکو د پاره ډېر ښه زمینه مساعده کړې ده.
مولوی شاهزاده شاهد چې خپل د شاوخوا دریو لسیزو څخه یې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې دارالعلوم جوړ کړی وایي د هیواد دننه د دینی زده کړو د مرکزونو د فعالیتو سره په زرګونو زده کوونکو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې موږ به تر کومه دا سرحدونه توی کوو او سختې لارې به ووو، په نورو ملکونو کې به درس وو. د خپل وطن کې علما شته، کونړ کې مدرسې ډېرې شوي دي او موږ کوشش کوو چې لا زیات او په خپل وطن کې او خپل ځوانان کشران وروزو چې د دې وطن د پاره د خدمت مستر وګرځي، خپل خلکو د پاره نمونه وي.
یوازې په کونړ کې شاوخوا څلويخ دینی مدرسې موجود دي او دوی هڅه کوي چې دغه شمیر نور هم زیات او طالب العلمانو ته اسانتیاوي برابرې کړي. د یادونې وړ ده چې پخوا به د دینی زده کړو مینوال او زده کوونکي پاکستان ته تلل چې اکثره مدرسې به له افغاني طالب العلمانو ډکې وي. د خلکو په وینا چې یو شمیر مدرسې داسې هم وی چې افغان طالب العلمانو ته به یې د افغانستان د خلکو او حکومت خلاف روزنه ورکوله چې دلته به د جنگونو د زیاتوالي سبب کېده. اوس چې د هیواد دننه او په ځانګړي ډول په کونړ کې دینی مدرسې جوړې شوې، د جنگ په شدت کې په دغه ولایت کې هم کموالی راغلی دی.
دوستانو د کونړ ولایت خمو دا راپور واورید. په دې سره نږدې کېږو د خبرونې دوهمې نیمه ته. که چېرې مو دا خبرونې نه یې اورېدلې نو کولی سئ په تکرار بڼه یې د ازادي راډیو پر ویبسایټ واورئ او خبرونه او راپورونه مو هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس په کابل کې 4:30 شوې. یو ځل بیا له رضوان مراد څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو د افغانستان د سولې په اړه هیلې زیاتې کړې دي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د جمهوري ریاست لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل له مسودې هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې په دې اړه باید نور بحثونه هم وشي. د فاریاب محلي مقامات وی په تیر 3 ساعتونو کې په دې ولایت کې د 2 جنایي جرمونو مخه نیولې ده. د فاریاب هوایي ډګر ته نږدې یو ماین کشف او خونسا کړی او یو شمېر سړي تښتونکي نیولې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو خدماتو ادارې خبرداری ورکړی دی چې د روسیې او چین د استخباراتو سلګونه جاسوسان په بروکسل کې فعالیت کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په مرکز کې وویني. او د کاناډا یوې محکمې الکساندر بیسونیت چې د 6 مسلمانانو په وژلو تورن و په 40 کاله بند محکوم کړ.
د کرکټ افغان ال راونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل له بیگ باش سیالیو سره خپل سفر پای ته ورساوه. د بیگ باش لیگ رسمي پاڼې لیکلي نوموړی د خپل لوبډله سره د یو ځای کېدو له امله هندوستان ته تللی دی. د محمد نبی ساحل څخه افغان کرکټ بورډ غوښتنه کړې وه چې له آیرلینډ سره له سیالیو څخه مخکې له لوبغاړو سره په تمریناتي کیمپ کې برخه واخلي. افغانستان او آیرلینډ 12 ورځې وروسته په هندوستان کې په خپلو منځو کې د لوبو لړۍ پیلوي. افغان لوبډله 13 میاشتې تمریناتو لپاره هندوستان ته رسېدلې خو محمد نبی ساحل ځینې نور افغان لوبغاړي له څه مودې راهیسې د بیگ باش لیگ په سیالیو کې چې په استرالیا کې ترسره کیږي بوخت وو. د کرکټ انفو د معلوماتو له مخې محمد نبی د بیگ باش په سګنی لیگ کې 228 ارزښتناکې منډې جوړې او 8 لوبغاړي یې آؤټ کړي دي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره کړې. دا سیالۍ چې د یوې ورځې لپاره وي د مالیو د راټولولو د اونۍ په خاطر په کابل کې ترسره او نن پای ته ورسېدې.
دوستانو اوس په 2 اونیز پروګرامونه واورو. حقیقت څه دی او تندې څنګه؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
درنو دوستانو ډیره زیاته مننه چې ازادي راډیو ته غوږیاستئ. سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. په دې هیله چې روغ اوسئ. د حقیقت څه دی د دې ونې په خبرونه کې ور بیا زما اکرام الله اکرام سلامونه ومنئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ درنو دوستانو په روسیو کې د سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت ډیرې شوې دي. د سیمې هیوادونو ته افغانستان ته او همداراز قطر ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مسلسل سفر له طالبانو سره لیدنې کتنې خبرې اترې هغه څه دي چې دلته په افغانستان کې په کور دننه د خلکو هیلې سولې ته زیاتې کړې دي. د سولې په همدې ګرمو خبرو اترو کې دا چې بالاخره دا کیسې کوم ځای ته رسیدلې دي او څومره هیله مندي موجوده ده، خلکو ته څومره ډاډ باید ورکړل شي. نن د حقیقت څه دی په خبرونه کې په همدې مسله باندې غږیږو. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون را سره په سټوډیو کې ملمه دی. خوزون څه مننه ډیره زیاته چې زموږ بلنه مو ومنله. که پایلې لامدینه کوچی افغان حکومت د غټولو هلو زلو ته په کتلو سره بلاخره عام خلکو ته ولسی خلکو ته افغان ملت ته څومره ډاډ تاسو ورکولی شئ د سولې په اړه چې بلاخره افغان حکومت سولې ته نږدې شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو سلامونه. د سولې لپاره هڅې د افغان حکومت په لومړیتوب کې قرار لري. موږ د مذاکراتو د پیل لپاره هیڅ ډول شرط او قید نه دی اعلان کړی. د ټول هغه خنډونه چې د سولې د پروسې پر وړاندې د افغان حکومت له اړخه و ټول مو له منځه وړي دي. حاضر یو چې له طالبانو سره مذاکره وکړو. تمه مو دا ده چې طالبان هم بین الافغاني خبرو اترو ته چې د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکیت ترسره کوي حاضر شي، او دا ثابته کړي چې دوی هم په عمل کې د سولې غوښتونکي دي او سوله غواړي. ډاکټر سید زلمی خلیلزاد او د سیمې نورو هیوادونو هم هڅې پیل کړي چې طالبان قانع کړي چې د افغان حکومت سره خبرو